سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فرید سیال د شفیق یار تخنیکی چار په سمبال اختر کړی کوم د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو نیسیار وايي دوی د خپل ځینو شریکانو په همکاري په بهنه روغتیا او د معیشت د فرصتونو د ملاتړ په برخه کې د ځینو اړ افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي د دې ادارې د افغانستان څنګه ننجمه په خپل ایکس شبکې لیکلي دي چې دوی به د سعودي عربستان د پرختی صندوق او د اسلامي بانک په مالی ملاتړ د غمرستي برابرې کړي د دې ادارې ویلي چې د دغه مرستو لاره به وکړي چې تر ډیر زرو زیات ماشومان ته د تعلیم زمينه برابر کړي پر لرو پرتو او د طبيعت فتنو لکبل په اغیز منشو سیمو کې به هم تمرکز وکړي او اته نوي روغتي مرکزونه به جوړ کړي چې تر 15 لکو زیات کسان به ترې ګټه اخلي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی به د لاسي صنعت ودې ته نور هم زمينه برابر کړي چې راستنه شوي او یا هم بې ځای شوي کورنۍ په خپل پخو ودرېږي پا پاکستان کې د 15 چینایي انجنیرانو له وژل کې دروسته چینایي قراردادیانو په پاکستان کې د اوبو د دوو لویو بندونو د سو او دیامر بهشا د جوړولو کار ودروه د پاکستان چارواکو نن جمعه د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې د خبره تایید کړې ده تیرې شنبه د خیبر پختونخوا ایالت په شانګله کې د یو ځانمرګ بریټ په نتیجه کې 15 چینایي انجنیران او یو پاکستاني موټر چلوونکی وژل شول یو پاکستاني چارواکی د نوم نه خوده په شرط فرانس خبري اژانس ته ویلي چې چینایي کمپنۍ او لا پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې د بیا رغونې د دغو ساحو تر پرانیستل کېدو مخکې له نوو امنیتي پلانونو سره راشي په دغو ساحو کې 1250 چینایي وګړي کار کوي هم د پاکستان او هم د چین لپاره د چینایي وګړو د امنیت موضوع د اندېښنې وړ ده ځکه چینایي وګړي زیات وخت د افراطي وسلوالو په حملو کې پنخه کیږي د 2023 کال په جولای میاشت کې په کوهستان کې په یو ځانمرګ برید کې د نه چینایي وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو د جنوبی افریقا په یوې غرنی سیمه کې پرون یو بس موټر له پله لاندې غورځېدلی او لږ تر لږه 45 کسان پکې مړه شوي دي له دې پیښې یوازینی ژوندی پاتې شوی یو اته کلن ماشوم دی چې د سختو ټپونو له کبله درملنه روانه ده تر پیښې وروسته له هغې ځایه لوګي پورته کېدل د جنوبی افریقا چارواکي وایي داسې ښکاري چې د بس چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړی و دا ترکیه امنیتی ادارې نن خبر ورکړی چې ټاکل شوی دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د میاشتې پر 9 امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي دا لکه چې په 2019 کال کې اردوغان له پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره چاړي کې ورسره بهتره وي کتلی وو نوموړی وارد چې نوموړی واشنگټن ته سفر کوي کله چې جو بایدن د 2020 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګټون کوي شو انقرې د مخامخ کتنې د زمینی برابرولو هڅه کړي د ناتو د غړو هیوادونو ترکیه او امریکا ترمنځ دا زینو ستونزه لکبله خړې پړ شوې وي خو په جنوري میاشت کې روس له هغه بهتره شوې چې انقره په ناتو تړون کې د سویډن د غړیتوب موضوع تایید کړه په دغه اپوزیټورن کې د سویډن د غړیتوب موضوع شل میاشتې وزندې چې د واشنگټن د بې حوصلېتوب سبب شوې و او په سوریه کې یو څارون کې د لوای چې په شمالي خر حلب کې د اسرایل په بمباریو کې د سوری د دولتي ځواکونو لکچر لګ شپږ د شغړی وجل شوی او په لسګونو نوټه پیاندې د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې نن جمعه ویلي چې دغه بمباری نن سر وختي حلب ته نږدې په جبرین سیمه کې شوې ده او د وسلو هغه ډیپیوګانې په نخښه کړې دي چې د لبنان د ایراني د لبنان د ایران پلاوه حزب الله ډلې وی د سوری د دې څارون کې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي اسرایل په خپل بمباریو کې د السفریا سیمه ځنی د سات پنخه کړی او د هله په لویدیس کې لا کفر جوم سیمه هم د 14 غک اوریدل شوی دی
اسیز مخه کلا ساتي رادیو نه چلی رو ساتاوري د سارلش بګو د مخام تر شپګو په لندو چپونو نه سی وش او 15 متره د مخام لش بګو د سار تر شپګو په منځني چپه د لش بګ نوي وړاندې خبرونه کې سره د مطالعه واري تلشي وړاندې بر سره ووري چې د طالبانو حکومت پرون په کابل کې مشهور افغان یوټیوبر نیولې دي چې لته څه دی په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو په دې به هم سره روستي جزئیات واوري چې د بشري حقوقو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي یو ځل بیا د طالبان له حکومت او لنډیواله ټولنې غوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د طرفدارۍ او پلوی پړوندې اقدامات ترسره شي. همدارنګه په پاکستان کې د چینایي انجنیرانو د وژل کېدو موضوع ته هم تمکیږي او په دې اړه باندې چې په کندز کې خیاطان وایي چې هلته د دوی د جامو ګنډلو یا مشتریان ډیر شوي دي او د اختر مخې ته خلک ډیر جامې ګنډي. په دې اړه هم جزئیات درته لرو.
مخکې چې وو کالي پاکستانی راتلل مثال بدل کالي راتلل اوس سیدی اصلي کالي جامې راځي اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردي لکه نور ملکونو نه چې چې راځي د هیدي.
همدارنګه پکتیا ته به هم ورشو چې یو شمېر هغه کسان چې نیالګي خرڅوي وایي چې باید د ونو ساتنه وشي.
چار چن یلګای کینو باید حد یکال لګ نظارت باید وکي. نظارت مهم دی. باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول یلګای میږي باید نظارت وکړو.
ول مطالبه مشمت یم.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د طالبان حکومت د پنځمه په ورځ یو افغان یوټیوبر همین افغان او د هغه څلور همکاران په کابل کې نیولی او یو نامعلوم ځای ته وړيدي چې طالبان حکومت یې هم تاییدوي. پورت وخت کې دا کیږي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې درې معترض خويندې او ورورې هم د طالبان د حکومت له خوا نیول شوې دي چې طالبان حکومت وایي په دې اړه دوی معلومات کوي. تفصیل څنګه کارونه ورو
د طالبانو حکومت له خوا د افغان فعالانو د نیولو په دوام تازه په کابل کې یو افغان یوټیوبر او د هغه څلور همکاران نیول شوې دي چې د طالبانو حکومت هم د نیول تایید کړی دي. همایون افغان او همکاران یې د مارچ په 8مه د طالبانو حکومت له خوا نیول شوې دي. له موضوع څخه یوې بخبري سرچینې او همایون افغان ته نږدې یو کس چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا چې نیول شوي کسان چیرته وړل شوي او د نیولو له عملیې څه دی لا څرګند شوی نه دی. خود طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قانی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي همایون افغان د یوې میرمنې د کورنۍ له اجازه پرته هغه سره یو مرکه شریکه کړي او د هغه میرمنې د کورنۍ د اړیزې پر بنسټ ښاغلی افغان د وضاحت رامنځته کولو لپاره حوزې ته بیول شوی.
کابل کې د طالبانو حکومت د امنیت قمندانې ویان خالد زادران هم په خپل ایکس پاڼه د خبره کړې او زیاته کړې چې د موضوع په ژر حل بوخت دي.
هم غوښتل د نیول شوي یوټیوبر همایون افغان او یا هم د همکارانو له کورنۍ سره یې وغږېږو خو بریالي نه شو. هماهله دا کېږي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې درې معترضې خویندې آزاده نادیا ولاهه رضی او د دوی ورور یحیی رضی د دوی له کوره د طالبان حکومت له خوا نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو خور تمنا رضی دا کوي چې خویندې او ورور یې په داسې حال کې له کوره نیول شوي دي چې په کور کې بل څوک نه و. نوموړې وایي دوه خویندې یې له 13 کلونو کم عمر لري او په ټوکو یې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې غورځنګ غړي وې. هغې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دوه ورځې قبل
له بده مرغه دوه ورځې وړاندې د ماښام شاوخوا 6 بجې د طالبانو ډله زموږ کور ته ځي. کور ټکوي او کله چې ورور مې دروازه خلاصوي دوی کور ته ننوځي او څو دقیقې وروسته زموږ خویندې او ورور په رینجر کې کینوي او ځي. له هغې وروسته هیڅوک خبر نه دي چې دوی چیرته دي او د څه لپاره وړل شوي دي.
تمنا رضی زیاته کړه چې کورنۍ هڅه کوي دا موضوع د سیمې د مشرانو له لارې حل کړي. د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه معلومات کوي خو د راپور تر خپرېدو یې دا معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې د طالبان حکومت له خوا د معترضو میرمنو د نیولو دوام د دوی د چوپتیا لپاره یو اقدام دی. د دوی له ډلې وحید امیری ازادي راډیو ته وویل دا پر معترضو ښځو یو برید دی او کولای شي د افغانانو په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو لپاره یو ناورین رامنځته کړي. دا د خوښینې ځای دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې داسې نجونې چې لا یې خپل قانوني عمر نه دی پوره کړی د دې لپاره چې د عدالت او برابرۍ لپاره یې غږ پورته کړی او د خپلو حقونو غوښتنه یې کړې ونیول شي.
دا
نیونې وداوی داسې مهال دی چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو د برخې یو شمېر فعالان او معترضې میرمنې نیولې دي چې له څه مودې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. دا نیونې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو د نقص په وړاندې اقدامات وکړي. د موړي په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په اتمه غونډه کې د خبر پر مهال ویل اوس د اقدام وخت نه دی خبرو تفصیل په دی راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشوای په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص لپاره نشي غورځول کېدای او باید نړیواله ټولنه د طالبانو لوري د بشري حقوقو د نقص په وړاندې اقدامات وکړي. نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په اتمه عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل اوس د اقدام وخت دی نه د خبرو، او ټینګار وکړ چې د ویانا د بیانې لمخې باید د دغه مسایلو په وړاندې اقدام وشي. خغلی اندیشه لغړو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د هر فرد د انساني کرامت د خوندیتوب لپاره د خپلواکو څېړنو د ترسره کولو او د مجازاتو څخه د مافیت په وړاندې له دوی سره ودرېږي. نوموړي دا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د انساني کرامت اصل ګواخي.
غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، د ټولنې د هر قشر شکنجه او ناوړه چلند د افغانانو د ژوند حقیقتونه دي. د طالبان حکومت ما په هیواد کې د انساني کرامت اصل ګواخي.
په ورته وخت کې د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي په تیرو نږدې دریو کلونو کې نړیواله ټولنې د افغانستان د خزو د حقوقو په اړه غونډې وکړي او اعلامیې خپرې شوې، خو پایلې ورنه کړه او د طالبانو په سیاستونو هیڅ راز اغیز ونه کړ. دوی هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې عملی اقدامات وکړي. د خزو د حقوقو یوې فعالې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
اخر ما منتظر چی هستیم جامعه جهان
بالاخره موږ د څه شي انتظار کوو؟ نړیواله ټولنه د څه شي انتظار کوي؟ ملګری ملتونه چې د بشري حقوقو د خوندیتوب دنده لري په افغانستان کې ولې باید بشري حقوقونه خوندي نشي؟ په افغانستان کې خزې هر ورځ له ستونزو سره مخ کیږي، هر ورځ جنسیتي تبعیض رامنځته کیږي. موږ عمل غواړو، داسې نه کیږي. باید نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه له دې وروسته عملي اقدام وکړي.
باید اسکه جامعه جهانی، ملل متحد وارد عمل حال شوند.
د خزو د حقونو وی بلی فعال نرگس سادات وویل
اگر واقعا جامعه جهانی
که رختی هم نړیواله ټولنه او د بشری حقونو بیلا بیل بنسټونه غواړي د افغانستان د خزو لپاره لاسړونه ولري، رختی هم غواړي چې د افغان میرمنو تر شا ودرېږي او د خزو غږ شي، نو طالبان دې له سختو بندیزونو سره مخ کړي او مالی مرستې دې ورسره بندې کړي،
بگیرند کمک ها را سرشان قطع کنند.
دا په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د ژوند په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. د طالبانو حکومت د نړیواله ټولنې لولوري په پراخه بشري سرغړونو تورن دی، خو طالبانو په وار وار دا کړی چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو او نړیواله ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
راپور کې موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست غوښتنه کړې و چې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه اقدامات وشي. بل پلو بیا په یو شمېر ولایتونو کې ځینې ښځې دا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت د محتسبینو او کارکوونکو لخوا ډېرې ځورول کېږي. دوی وایي که په حجاب کې حمله کور ووځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت د کارکوونکو له لوري دوی ځورول کېږي او په سړکونو ودرول کېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طفلم دا په خاله مې زره نورومي کارت ما یې کې گرفتم 14 مې کم پوینډ د مې اصلا بو د ټول فروشي 4 تا متصبي نامه
د کندز ولایت اوسیدونکو د ادعا کوي چې طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري زورول شوی. نو موړې چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې سره له دې چې ښځې اسلامي حجاب مراتوي، خو د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره چې له کوره وځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. ماشوم مې په غېږ کې لږ نرمي وکړه، ما چې غلی کوه ټیکری مې لږ ولویده. همدلته له موبایل پلورنځي تو محتسبین راغله او ما ته وویل چې ولې. ما صرف دومره ورته وویل چې ماشوم مې ژړل، ځکه بده پرې ولګېده او ډېر بد رفتار یې راسره وکړ. غوښتل یې چې لاس راباندې پورته کړي، نورو خلکو پرې نه ښودل او بیا یې راته وویل چې په دې شکل دې بازار کې ونه وینو. زه راغلم خو فکر کوم تر کوره یې خامخا تعقیب کړی یم.
د کابل ولایت اوسیدونکو لیما هم وایي کله چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له کوره بهر وځي په ښار او بازار کې له داسې ډیرو پیښو سره مخ کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو دا سیسه صحنه دا سپیه لکار اورز مګور سره مخ مخ کیګو بل اورز یو چیرته تلم په بس کې کیناستلم نو هلته سی کیناستم یو خزه ناست دا یو مور و نو یو مور ناست تر څنګه یو هلک ناست دا نو ټول خلک ناست دي په بس کې نو په دې صحنه کې یو د امر بالمعروف رانه نوتل تو پنچای په لاس کې دا مستقیمه د خزی ته ونیول زه دومره وویرېدلم ما ویل څه شی څه وي څه خبره ده ډریور ورته وویل وایي دا یې زوی د مولوي صاحب په ډېر بد اندازې ورته وکتل
دغه شان د کابل ولایت یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې خپور شي ورته ادعا لري
څه وخت مخکې د تدګرو ښځو د ټولولو کومه پروسه پیل کړې وه چې هغه ښځې بس یو غوی د نانوایي یا دغو ځایونو مخکې کېناستلې د خیرات د ټولولو لپاره نو امارات ته ټولولې حتی ښځو ته یې ورونه ورکول ځکه هغه ښځې ډارېدلې وېرېدلې نه پورته کېدلې رنجر ته موټر ته نه پورته کېدلې نو بیا یې چاپېړې ورکړې د ښځو لرګي ورسره وه باندې لرګي باندې وهلې او په زوره باندې موټر ته کته کولې په خدای حتی د ډېر پاخو عمر لرونکې ښځې هم وې پکې چې سپین سارې وې زړې وې
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د اوري په اومه نیټه پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د طالبانو د مشر ملا هیبۃ الله د شکایتونو د اورېدو قانون توشیح کړی او په رسمي جریده کې یې خپور کړی دی یاد قانون چې یوه مقدمه دوه فصلونه او درویشت مادې لري دغه وزارت ادعا کوي چې د عدالت د پلي کېدو په موخه جوړ شوی دی د طالبان حکومت د عدلي وزارت ویلي خلک باید شکایتونه له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سره ثبت کړي او له یاد وزارت څخه غوښتل شوي چې د شکایت کوونکو مسؤلیت خوندي او شکایتونو ته یې قانوني رسیدنه وکړي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شکایاتو د اورېدو مرستیال سید علي صدیق الله د وري په وهمه نیټه په یوه خبري کنفرانس کې د یاد قانون په اړه وویل
دا قانون په هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسی خلک زنانه وي او کمردانه وي چې د حکومت د خلکو څخه د ادارو څخه که د وزارت دفاع د کارکونکو څخه که د وزارت داخلي د کارکونکو څخه که د والي صاحب څخه که د ولسوال او د نور کارمندان څخه شکایت لري همدغه شکایتونه موږ اخو
نوموړی ادعا کوي چې د تیر کال په پرتله شکایتونه کم شوي او تر ډیره شکایتونه د طالبانو د حکومت د پوځیانو حتی محاکمو په برخه کې ثبت شوي دي د ده په ټکو تیر کال په کابل کې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت شوي خو سږ کال 1122 شکایتونه ثبت شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د مدني فعالانو لیکوالانو خبریالانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان د طالبانو لخوا نیول شوي شکنجه شوي وهل شوي او آن یو شمېر یې اوس هم په زندانونو کې په بې برخلیکه وضعیت کې شپې سبا کوي
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ
ازادي رادیو څلوروي ساعته
وسم گاونډي پاکستان ته ورزو په پاکستان کې د 15 چینی انجنیرانو له وجل کېدو وروسته چینی قراردادیانو په پاکستان کې د دوبو د دوو بندونو ته جوړولو چارې درولې دي په پاکستان کې د چینی انجنیرانو او کارګرانو د خوندیتوب موضوع د دوړو هیوادونو لپاره اوس ډیره مهمه شوې ده تفصیل په دې راپور کې اورو
د پاکستان چارواکو نن جمعه د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د تیرې سیشن به له پیښو وروسته چینی کمپنیو د دوو بندونو د جوړولو چارې وزندولې تیر سیشن به د خیبر پښتونخوا ایالت د شانګلا سیمې په بشام غرنی ساحه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې 15 چینایي انجنیران او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل سول په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو پاکستانی چارواکی چې د نوم لا اخیستلو ډاډه کړي د فرانسې خبری اژانس ته نن جمعه ویلي له تیرې چهار شنبې د چین ګیژوبا سهامي شرکت په خیبر پښتونخوا کې د داسو بند درغونې چارې ودرولې د زیاته کړې چې د پاور چاینا شرکت بیا د دیامر بهشا بند د جوړولو چارې ځنډولې دي دغه چارواکي ویلي دا مهال 155 چینایي انجنیران د داسو د بند په پروژه کې په کار بوخت وو او 1500 نور د دیامر بهشا په بند کې د د پوینا تر پیښې وروسته چینایي انجینران چې د بیا رغونې د دغو پروژو ساحو ته څیرمه ژوند کوي، دغو ځایونو ته له ننوتلو راګرځول سوي دي. راپورونه وایي چینایي کمپنیو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د بیا رغونې د دغو ساحو تر پرانیستل کېدو مخکې له نویو امنیتي پلانونو سره راسي. هم د پاکستان او هم د چین لپاره د چینایي وګړو د امنیت موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه چینایي وګړي زیات وخت د افراطي وسلولو په حملو کې په نښه کېږي. د 2021 کال په جولای میاشت کې بیا په یوه ځانمرګي برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 14 کسان وژل سوي وو. 14 هغه موټر ته څیرمه وسوه چې چینایي او پاکستاني انجینران یې لېږدول، او تر پیښې وروسته چینایي کمپنیو هلته خپل کارونه وځنډول. تر هغه وروسته پاکستان د سیپک یا د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د اړوندو پروژو امنیتي تدابیر سخت کړل. چین له پاکستان سره یو ځای د اقتصادي دهلیز یا لارې سیپک پر پروژو څه باندې 15 میلیارد امریکایي ډالر پانګونه کړې ده، چې پکې د بلوچستان د ګوادر بندر هم شامل دی. دا پروژې د چین د یوه کمربند یوې لارې په نوم د لوی پروژې یوه برخه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون پنځشنبه ویلي، پاکستان او چین به پر سیپک پروژو کار ته دوام ورکوي او خپل منځي همکاري به زیاتوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
از به هم د افغانستان په شمال کې کندوز ته ورشو. دوه کندوز یو شمیر خیاطان او رخت پلورون کې وای چې سږ کال د دوی کاروبار وده کړی او هم ډیر ټوکر خرڅیږي او هم خلک اختر ته جامې جوړوي. د دوی په وینا چې د دې جامو بیا 300 او د ډیزاین لرونکو جامو له 500 نو څخه نیولې تر 300 افغانۍ پورې ده. تفصیل لسیمی په راپور کې اورو.
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږ کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دوکان لري، هغه آزادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سشکل ده خیاطی کاروبار دیر شده ده تیر کال پتا پیر سشکل زموش ده پیریدون کشمیر زیاد سویده. الحمدلله لخپل کار سخرازیم او لهم ده لاری خپل کورونی تا نفقه پیدا کوم.
ده نموری ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم ده کار ده زیادوالی خبره کوی او زیادوی چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندی غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نورو ورځو پروژه کې کار خي، مثلا مشتریان هم خپري معنی او کالی هم خډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس 12 کاریګر دي. زما تقریبا 3-4 کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دوکان لري، هغه وایي 13 نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته لا اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې پر اتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمدګۍ هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره 80 جوړې کالي نیسو او 80 جوړې کالي موږ ژغو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال 6 کال کار هم شدی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازی راسته کې د بزازی دکان لري، نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې وو کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کاری راتلل، اوس سیدی اصلي کالي جامعه راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي داخلي دي. الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
که څه هم کالي، پټکۍ، څادر، واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي، خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې، خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
facebook.com/azadiradio
په پکتیا
پکتیا کې خلګو د نیالګیو کینول او د باغونو جوړول ته ډیر پام کړی دی. زې خلګ وای د تیر کلونو په پرسله د نیالګیو په دغه ولایت کې نیالګي خېول د کوي او ګټي هم ترلاسه کړی دی. دوی ورنه ورزو تفصیل لسمی په راپور کې اورو.
په ورستوي کلونو کې د پکتیا د مڼو، زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي، ونې کینوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي. د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی. د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي. په گردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نذیر ویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، زیاتر خلک مڼې باغونه کیدی په دې چې زردالو سا کال د بادامونه ښه خرڅیږي. خلک بادام کیدی چې یو من بادام مثال 3000 دونیم زره مڼې زمره نه کری مګر بادام ډیر کری.
د پکتیا اوسیدونکو وای اوس هغه خلک چې کرنیز زمکه او مناسب ځایونه نه لري کوخخ کوي خپل کور کې امنیالګی کینوي خو دونه پاړه به توپیل نه پاتې کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو محمد خان ویل
هو در سبا وخت هاله جای په جای دغه ونه خلک اخلي بوټي اخلي دغه کوي لګوي پکتیا تر ته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډیر دي هر څه ستا دور تم واکو چانی اخستی په کار دا وای اخلي.
سره لدی چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلی په اول شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه تر سره کیږي خو پالنه او ساتنه یې لمخ کې دی بیستونځ په توګه پاتې شوی ده. د پکتیا اوسیدونکو حضرت علی ویل
مهم رول باید پدې کې د ورلو بلل شي چار چن نیالګی کینو باید حد یکال لګ لګ نظارت باید وکي. نظارت مهم دی باید اوس می کې نه ول میږي وړو چې می کې نه ول نیالګی میږي باید نظارت وکو. کمی کې دغ نیالګی نظارت ونه کو بلکل طبيعت چوخلو هغه به پیدې روسی هیڅ کومه ګټه نه کی.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داسو نیالګیو کې نه ول چې د سیمې خپل زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګټ مسولیت دی ځکه شتونی د دوی پر ژوند سرګند اغیز لري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرین جان ویل
هر ځای کې چشنه فصل وشنه بوټي ان شاء الله وطن مترقی پولورزی نو ونه دی او جای خلا ده ټولنم غوښتنه ده چې کا ځای لري کای نه لري کای کور کرای وي او کا دغه سه دکان لري با ته او بوټی دی کی.
بلډوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلین وویل چې د هوا د پاکوالي د چاپریال د خلا د وور او بارونو د وبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سکال د یوشم نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکتار ځنګل د احیا او په هغه کې د نګدی 1,400,000 نیالګیو کې نول په پام کې دي چې د شنې قطې د منسوبینو له خوا به یې ساتنه کیږي.
وز به هم د افغانستان په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې د کرنې مالداري او بولګولو ریاست چارواکي وای غواړي په نوي پلشوي کال کې له 200,000 زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیارغونې شوراګانو ته ورکړي چې ورسره به له منځه تللې ځنګلونه بیرته زرغون شي او د سیمې ښکلا به نور هم ورسره زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د کرنې مالداري او بولګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجینر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته ویل په تیرو شاوخوا څلورو جګړیزو لسیزو کې د نورو ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوي او یا هم د اور په لمبو سوځېدلې دي چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا چې له تیرو دریو کالو د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړي او هر کال دغه شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,500,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې څه د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي دا شوراګانو ته توزیع کړي او وی کړي.
د نورستان اوسیدونکو هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبیعي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه هکتار ځنګل له منځه تللی دی. اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوښ دي. نذیر الله
دا ځنګلات وسو، دغه نیالګي وسو،
یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفه ورسیږي. نفه یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي، ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجنې اوبه پیدا کېږي، او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې. چې د سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژو د خوندي ځای په نوم ونومول شو، چې له هغه وروسته هر کال د دغو طبیعي او ښکلو منظرو لیدلو ته په لسګونه زره سیلانیان ورځي.
دویمه نیمه کې درته د ازادۍ مېلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار وایي دوی د خپلو ځینو شریکانو په همکارۍ په پوهنې، روغتیا او د معیشت د فرصتونو د ملاتړ په برخه کې د ځینو اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د ادارې د افغانستان څنګه نن جمعه پر خپل ایکس شبکې لیکلي دي چې دوی د سعودي عربستان د پراختیا صندوق او د اسلامي پراختیا بانک په مالي ملاتړ دغه مرستې برابرې کړي. د ادارې ویلي دغه مرستو له لارې به وکړی شي تر 10,000 زیاتو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. په لرو پرتو او د طبي فاتونو لکباله پر اغیزمن شو سیمو مډیر تمرکز وکړي او تن نوې روغتي مرکزونه به جوړ کړي چې تر 15 لک زیات کسان به ترې ګټه واخلي. په پاکستان کې د 15 شنه انجنیرانو له وشل کېدو وروسته شنه قرضادیانو په پاکستان کې د اوبو د دوه لویو بندونو د سو او د یمبر بخشا د جوړولو کار ودرو. د پاکستان چارواکو نن جمعه د فرانسې خبري ایجنټ سره په خبرو کې د خبره تایید کړې ده. تر سه شنبه د خبر پښتونخوا ایالت په شنګله کې د وزنمرګ بریټ په نتیجه کې 15 شنه انجنیران ایو پاکستاني موټر چلوونکو وشل شول. یو پاکستانی چارواکی د نوم خودل پشت فرانسې خبري ایجنټ ته ویلي چې چینایي کمپنۍ له پاکستانی چارواکو غوښتي چې بیا رغونې د ساحو تر پرانیستل کېدو مخکې له نوو امنیتي پلانونو سره ورشي. په دغو ساحو کې اصول 1,250 چینایي وګړي کار کوي. د جنوبي افریقا په یو غرنۍ سیمه کې پرون یو موټر بس له پله لاندې لوېدلی شو. لږ څه لږ 15 کسان پکې مړه شوي دي. له دې پیښې یوازینی ژوندی پاتې شوی یو اته کلن ماشوم دی چې د سختو ټپونو له امله په شفاخانه کې تر درملنې لاندې ده. ځایي چارواکو ویلي دي چې داسې ښکاري د بس چلوونکي د ټکر پر مهال خپل کنټرول له لاسه ورکړی دی. د ترکیې امنیتي ادارې نن خبر ورکړی چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د مې میاشتې پر 9 امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي. دا له کله چې په 2019 کال کې اردوغان له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره چې اړیکې ورسره درلودلې کڅلې و نمړی وار دی چې نوموړی واشنګټن ته سفر کوي. کله چې جو بایډن د 2020 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګټونکی شو، انخري د مخامخ کتنې د زمینې برابر رول هڅه وکړه. د ناتو د غوړو هیوادونو ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله خړې پړې شوې، خو په جنوري میاشت کې روسیه له هغې بهتره شو چې انقره په ناتو کې د سویډن د غړیتوب موضوع تایید کړه. او په سوریه کې و څارونکو ډلوای چې په شمالي ښار حلب کې د اسرایلو په بمبارۍ کې د سوریه د دولتي ځواکونو لکټر لګشپک د شغړې وجل شي او بلزګون ټپیان دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې نن جمعه ویلي چې دغه بمبارۍ نن سر وختي حلب ته نږدې په جبري نسیمه کې شوې او د وسلو هغه ډیپوګانی پر خې کړې چې لبنان د ایران په لاره حزب الله ډلې وي. د سوریه د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې اسرایل په خپل بمبارۍ کې د السفریه سیمې ځینې تاسات هم په نخښه کړې دي.
آزادی میلمه
نذیر احمد د نذیر د آزادی میلمه پروگرام تشرغ لست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروګرام تشرغ لست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې، تاسو د شاعرۍ پر رنګ کې مهرباني.
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله دا هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لريوالی که غواړي که نه غواړي ډېر حق څه ګلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی. هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي، لوی شوی وي، او د هغه نووزی کده شي د هغه ټولنه غ دردونه ورسره ملګری وي هغه ورسته ویل شي خو نوی دردونه چالته ویني یا نوی ستونزه چالته دي هغه نویني بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنې درد دی هغه ورسره ملګری کیږي نو که ورسته د ټولنه هغه پخوانی ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني خو د بې وطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زموږ شعر به هم د دې نه متاثره وي خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخه شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بې وطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بې وطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بې وطنۍ ستونزه به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي د کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی هغه څوک چې راووزي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي ټول اړخونه یې سنجول کېږي کیدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي کیدای شي هغه کسان چې د هېواده بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بیکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي البته کومې خبره بیا هم سمه رسولې وي
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعري په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیزما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی، خو دورسته شعری چه دا تر دیره پوری که پیسدی سره رواخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا، جنگ دا، مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا که دیش بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې نظې وي دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعتو.
بله، په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر نازو هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې، هغه ټوله خواري شي. کېدی شي دغه ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هر ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هر ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو. کېدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په بڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی ولاړ کسان وای میړه حال تلری پیرکی خرڅول د دغه برید مسولیت هیڅ لا اخیسته نه دی. خو خلک وای د پوزیا اکاډمۍ د استادانو بس یې والو زو د برید په داسې محل کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لری پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 څلوېخت ملکی کسان پکې لمنځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی، هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی، هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کیدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب لپاره به دا ستونزمن نه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري، ولې د ادیب لپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تا نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د ته وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیمه د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعري کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافي دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعري پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلی وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې، یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو علت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ نو هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا ښه شایم شتا ولی در ټولنیز شبکو کې هغه سه کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سه خوان نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی دوی د شاعرانو لیکوالانو د پیږي کې څه کوي هلته کله چې په خپل موجود وي نور سر موجود وي مخامخ اوریدل شي د هغې اغیز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دی ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دی په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده هدې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې تقریبا په بلجیم کې جرمني کې هالنډ کې نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل هغه وخت کې مشتون و تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی ډېر توپیر به نه و پکې ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي یعنې تاثیر لري ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیده او د وطن حالات د سیاسي حالات د اغېزمن دي.
بله نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به چاپول هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي خو فکر کوم چې ډیر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډیر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې د یوه ذوق خلک نه دي پکې زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي نو د هغوی دپاره هماغه دي یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي چې دا کار دومره ډیر نه کیږي علت احساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی او بیرته دوی ته د خبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغیز دی، نو دغه کسه هم دا بې اغیز نه دی. دوی وایي چې که مې وژباړه نو خپور به چېرته کړم، که یې خپور کړم نو وبې اخلي څوک، که یې واخلي وبې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغیزمن کار دی، او کیدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کیدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کیدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې هم یې وژباړي، هم یې چاپ کړي، هم یې خپور کړي، هم یې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یو ټولنه بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي، که څه هم اوس هم ډېر کار شوی لا کېږي خو د قناعت وړ نه دی.
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی ده ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلش کې په آډیو بڼه راووځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه ایستل شوي دي، خبرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول
مثلا د زراعت پاره کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې شوی دي، مثلا نیواز د قلمي پاره ډیر کتابونه ست چې یو کاروندګری ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او کسو تیبانه باندې دغه سی کتابونه راوځي، هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی، کتاب یې نه وي لوستی، ونه شي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې د هغه کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولې زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه را باندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو، د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایاست چې زیات یې همدا اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي دپاره روخانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشو خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي، او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسون کې ادبیات جوړ شي، ښاده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.